په پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې د شاین بنيري ما او تاسو ته مشال لیډو په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې و. په خبرونه کې حال درکو د افغانستان په پکتیکا کې د لوبو په میدان د ځانمرګي برید، کراچۍ کې د عوامي نشتلګون د یو مشر د وجنې، پېښور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په موضوع د یو سیمینار، او زمونږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار برته هم وړاندې کوو. وړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه، د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګ برید د مړو شمیر تر 50 ته وشته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اومینیشنل ګوند سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی، او د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه د موجود لنډمهاله تړون موده نن پای ته رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګ برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېد. د افغان چارواکو په وینا دا برید پر نو وخت د یاخیلو ولسوالۍ د غیبیخیلو په کلی کې شوی دی. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی په دې ځانمرګ برید کې د رسیدلې مرګ ژوبلې په اړه مشال ریډیو تننسار وویل.
د ملي امنیت یو کارمند ده، څلور مالی پولیس څخه درې نور ټول ماغزي ملکي کسان.
نادر خان کټوازی زیاته کړه چې شای د مړو شمیر لا پسې زیات سي. د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال ریډي ته وویل چې د پیښ پر مهال په سیمه کې کوم لوړ پوړي حکومتي یا امنیتي چارواکي نه وو. ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلې او د پکتیکا والی ته یې لارښوونه کړې چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. د پاکستان په کراچی ښار کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاءالدین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې دی د مخفتن لمانځه وروسته کور ته روان و. نوموړی په سین صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېده نه سي زغملی.
یقیناً چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
تر دې پیښ وروسته د عوامي نېشنل ګوند غړو د سین صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. وسلوال طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژلو پړه منلې ده. د افغانستان اولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون منظوري ورکړې ده. افغان پارلمان په عین حال کې له ناټو سره هم یو بیل تړون منظور کړی دی، کوم چې به له 2014 کال وروسته په هیواد کې د ناټو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د اولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تیر ورځ اعلان وکړ چې د اولسی جرګې لوی اکثریت غړو د دې تړون په حق کې خپلې رائے ورکړې. د افغانستان نوی حکومت یا تړون د سپتمبر پر 10 نیټه منظور کړی. امریکا او ناټو اوس کولای سي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2000 عسکر وساتي. د دې عسکرو دنده به دا وي چې له افغان امنیتي عسکرو سره مرسته وکړي. د دې تړون منظوري له هغه وروسته ورکل سوی ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما داسې لارښوونې منظور کړي چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته اجازه ورکوي چې نه یوازې په جګړه کې برخه واخلي، بلکې د ضرورت په وخت کې افغان ځواکونو ته هوایي مرستې هم ورکړي. د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه په ویانا کې رواني خبرې اترې نن پای ته رسیږي. نن د دې لپاره وروستۍ ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد د اټمي پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. چارواکي وایي چې په دې خبرو اترو کې شریکي غاړي د نن ورځې تر پای یو داسې تړون ته رسیدونکي نه ښکاري، کوم چې به دا باوري کړي چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو پورته کولو په بدل کې اټمي وسلې نه جوړوي. ریپورټونه وایي چې په دې خبرو اترو کې وروستۍ لانجمن ټکی دا دی چې ایران ته به د تړون له مخې د څومره یورانیم غني کولو اجازه وي. ایرانی ډیپلوماټانو ویلي که چیرې خبرې اترې ناکامه سوي نو ښایي چې دوی به د اقتصادي او سفارتي ملاتړ لپاره د روس او چین پر لور د مخ اړولو هڅه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تیر ورځ ویانا ته له رسیدو وروسته له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې اترې وکړي. تمه ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی نن ویانا ته ورسي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاماونټ ویلي مرکچان به نن پوره هڅه وکړي چې پرمختګ وکړي. عراقي ځواکونه وایي د دوی د یکشنبې په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلهوالې ډلې څخه دوه ښارونه بیرته نیولې دي. رپورټونه وایي چې د عراقي ځواکونو شیعه ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو لخوا له جبهاله او سیدیه ښارونو څخه د ایستل کېدو پر وخت د داعش شاوخوا 50 وسلهوال وژل شوي دي. د عراق د کوردی پیشمرګه ځواک کمانډان محمود سنغاوی ویلی چې په دې عملیاتو کې د دوی لږ تر لږه 40 جنگیالي هم وژل شوی دي. د عراق پوځ شیعه ملیشو او سونی قبایلو د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته په دې وروستیو کې له داعش څخه د عراق په شمال کې یو شمیر ښارونه بیرته نیولې دي. دا په خاصه توګه په سونی صوبو کې هغه ښارونه دي چې داعش په ډیر چټکۍ سره نیولي وو. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د ملایشیا د هوایی کمپنۍ د یوې نسکورې سوي الوتکې د ټوټو د لټون عملیات پرون پای ته ورسېدل. د هالینډ حکومت وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د ملایشیا الوتکې ټوټې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې خارکیف ښار ته لیږدول شوي دي چې وروسته به هالینډ ته یوړل سي. هالینډي چارواکو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې له ډیرو سختو شرایطو او د سیمې له ناامنۍ سره سره د څېړونکو ډلې له پلان سره سم خپل کار بشپړ کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرون اورېده چې بوروال ککړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپور اورېده شي. د افغانستان په پکتیکا کې د لوبو په میدان په یو ځنمرګي برید کې له 500 ډېر کسان وژل شوي دي.
هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په کراچۍ کې وسلوالو د عوامي نشتلګون یو ځایي مشر ډاکټر ضیاءالدین په ډزو ویشتې او وژلې ده.
د پارټي زون هغه نزدیکی کارکونونو خپل لارې مطلب د سره د حالاتو هغه نه پرېښوده. نن د بدقسمتۍ نه د ماسپوتن مو چې د کله وکړو د کور سره جوخ په موټرسایکل باندې کسان لاړو دا زموږ چې دی هغه شهید کړی.
او زم په ونې ځ خبرونه ستونزو سرکار کې به په کورم کې د زده کوونکو په ستونزو په اړه باندې ووري.
سکلا بارون شي نو ټینټونه ربایږي چټیرو کې بس پرتی او برنګ نه تقریبا افتاد په هفته جریوي اغه سکوم سبکی سکولو کې اغه منځیا شي.
تر پای د مشال ریډیو سروس روزم ګډومبه موجوده د پکتیکا ولایت د یحیا خیلو لسوالې په غیبی خیلو کلی کې پرون د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نه زیات کسان چې دي هغه جوبل شوي هم دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې وو.
د پکتیکا ولس پرون یو ځل بیا د خپلو ځوانانو د ویر پر ټغر کې ناست. چارواکي وایي چې د یایا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې د دې برید ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. د پکتیکا د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل وویل چې ځان وژونکي د کلی د والیبال په یو میدان کې د ځوانانو او ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې ځان والو زاوه.
د خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادیږي کلی ده الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا خونړی حمله غندلې. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی ویلي دي چې دا ډول وحشیانه او بیرحمانه وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ولسمشر د پکتیکا والي ته په ټلیفوني خبرو کې لارښوونه کړې چې د برید سیمې ته مرستندوی ډلې واستوي او همدارس د دې حملې د عاملانو د ژر تر ژره نیولو سپارښتنه یې کړې. څلور میاشتې مخکې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې هم په یو ورته برید کې نږدې 50 کسان ووژل شول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی وایي د پرونی برید قربانیان هم د اورګون د پیښې په څیر محدود شمیر پوځیان او پاتې ټول ملکیان دي.
زه چې خبر یم د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي دغه د پنځم شپږم صنف دغه زده کوونکي دي. د ملي امنیت یو کارمند ده، څلور محلي پولیس سکه درې نور ټول هغه دي ملکي کسان.
د پکتیکا ولایت د امنیه قمندان جنرال ملاخیل وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم جګپوړی دولتي یا امنیتي چارواکی نه و. د یحیی خیل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت له ډیرو امن سیمو څخه ده او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم پکې محسوس نه دی.
څنګه چې په راپور کې واورېده، په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په میدان کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیه قمندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه مفصلې څرګندونې کړې دي.
پرون په څلور نیمو بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه کې د غیبی خیلو په نامه دی کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای الکانو ماشومانو او بعضې سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کوو، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دښته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قمندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
هغه بشول یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لري پروت په یوه دښته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې الکانو ماشومان مثلا هلته تلل والیبال کوو. د دوی په مو د والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه د الکانو د والیبال سیل کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې موږ بې دفاع خلک او الکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤول کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوالو لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه و چې دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند سیمیز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاءالدین په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. د پیښې وروسته د دغه ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې ده. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پلان منلی ده. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیغا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګي ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاءالدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاءالدین د دوی د ګوند یو له نظریتي او زړو ملګرو څخه وو.
ډاکټر ضیا زموږ ډېر سینیئر ملګری د ضلع بس مدزوم صدر و. مخکې د ده د کور باندې بم دماکه د ده په کور باندې شوې وه، بیا ورته بم هم کېښودو. دغه شان ده ته مختلف تھریډز و، ټلیفون هم را تللو د دغې خلکو چې ته سیاست مه کوه، این پی پرېږده، موږ له پیسې راکا. خو دی چونکې مطلب د پارټۍ زور هغه نظریتي کارکون نو هغه خپله لاره یې مطلب د سره ددې حالاتو هغه نه پرېښوده. نن د بدقسمتۍ ده د ماسپوتن مو چې ده کله وکړو د کور سره جوخ په موټرسایکل باندې کسان رالو دا زموږ چې دی هغه شهید کړی شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوږدې مودې ځنډ وروستو تیره هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپلو سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو دا دویم برید دی چې ترسره کیږي او مرګ جوبله اړوي. د پیښې وروستو د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري یونس بونیری وایي وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني خو انتظامیه په دې لړ کې هیڅ نه کوي.
مونږ داسې بې څوکه خلک پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خوشید کېږي خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې او د مجبورۍ نه مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړ زموږ دپاره شہید دی او مونږ د شہید پہ حکومتی کول هم نه غواړو او د حکومت وخت دغه سوال کوو چې مطلب تر کومه پورې به مونږ دا لاسونه اوچتو او مونږ به مطلب دا جنازې کو په خاموشۍ به دا سپارو صرف او صرف هیڅ نه غواړو مونږ په دې ښار کې
پر ډاکټر زیاءالدین د ترسره شوې حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان ته دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې تېره شپه ناوخته ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
څنګه راپور کې واورېد اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی په کراچۍ کې. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې دوی به نن پېښور کې د دغه پېښې پر ضد احتجاج کوي. د مشال ریډیو د همکار بوروال کاکړ سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده.
او پد باندې مطلب چې داسې حمله شوی وه او هغې کې بچي وو او دا په کار وه د حکومت ذمهواري وه چې یو سړی د خپل د ګوند د طرف نه هم ډېر ذمهوار دی او د پېښې لحاظ هم هغه چې کوم دی هغه هلته خپل شهرت او اهمیت لرلو او حکومت داسې ګونده ته چې کوم دی پروټیکشن ورنه کړی شو او دا یو روټین دی او بس سیوا د دې نه بل څه نشته چې نامعلومو خلکو وویشتو عوامي نېشنل کوارټر طرف نه مونږ خپل دا فیصله کړې ده چې تر دې وخته خو مونږ چېرته پوره من احتجاج هم نه دی کړی. نو مونږ یقینا سمه تشدد خلک یو، خو دا د تشدد د نه د احتجاج خپلې لارې شته او هغې لارې به مونږ اوس استعمالوو، ځکه چې کوم دی نو بېګا زمونږ د کراچۍ ملګرو هغه د یو دین لاشم چې کوم دی سیم هاوس مخې ته او ملګری راغون شو احتجاج کو او مونږ نن چې کومې خپل په پېښور کې 12 بجې چې کومې نوی سره به یک جهته او غوږه اظهار وکړو او دلته به خپل چې کومې نو ځان ته مطلب چې حکومت ته یادګیر نه ورکو چې کله حکومت مطلب چې هیڅ نشي کولی او تحقیقات هم نه کوي، تحفظ هم نه ورکوي او کوم خلکو ته چې ترټ دی هغوی ته تحفظ دپاره چې کوم دی وسایل هم نه ورکوي، دا حکومت بیا څه کوي.
میا صاحب، په دې اړه تاسو مخکې خبرې کړې وې غالباً په سواد کې چې موږ نورې جنازې نه سو پورته کولای، نو دغه ستاسو احتجاج به یوازې د همدې ضیاءالدین صاحب پر مرګ وي کنه مخته هم څه بله تګلاره ټاکئ یا فیصله مو کړې ده؟
بالکل، دا خو موږ آغاز کړی دی، تاسو په خپل فرق محسوسوئ چې د مخکې په نسبت مونږ به بدلې په خاموشۍ باندې خپل شهیدان ښخول او دې کې تعداد سوا کېدو تر دې پورې چې میډیا والا کوریج ورکول هم کوم دی نو بند کړ او بس یو پټی به تېره شوه چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو ورکر یا لیډر یا عہدیدار چې کوم دی نو وویشتی شو سیوا د دې نه بل څه نه کې تر دې پورې چې تر دې وخته به زمونږ د پارټۍ کس چې شهید شو دی اوس د پارټۍ نوم هم ناخېشتو او بس په روټین کې یو خو دلته د خلکو چې چرګ مړه شي بازار بند شي، دکانونه بند شي او هغوی مطلب خپل احتجاج کوي، نو مونږ یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته او مونږ به نورې لارې خپلو. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل ځان د حفاظت دپاره چې کوم دی هر قسمه قدم اوچتول چې کوم دی هغه جایز دی. مونږ په چا ډز نه کوو، مونږ سو کورونه سو کوخونه، خو د خپل حفاظت دپاره چې کوم دی اخري هدف پوری ځو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین زموږ همکار بوروال کاکړ سره خبره کوله. د جمهوریت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن ویلي دي په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله د ستونزو حل دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د جمهوریت اسلامي د پخوانی مشر د بیان ته په کوم نظر ګوري؟ د بوروال کاکړ راپور.
د جماعت اسلامي پخوانی مشر سید منور حسن د شنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دی دا خبره په ډاګه کوي چې تر څو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نه وي عام سوی تر هغه وخته اوسنۍ ستونزې نسی هوارېدای. د ده په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوري نظام له لارې اوسني حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامي د پخواني مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپلو موخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغوی په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلیمان کې ناست دي د قانون د جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم د خلکو کړوړ دي یو ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درې واړو غاړو داسې روان دي او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامي د نوي مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوري نظام ساتلو لپاره هلې ځلې کړي دي، بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو اعجاز خټک وای که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقه کار یو له بل څخه بیل ښکاري خو نظریه یې یوه ده.
دا فکر په اسلامي مذهبي انتها په خوند کې څه کوم دی کوم ځان دی او چې د زیات دی او څه د ځان کې نه نور جنني کوم دی عام دا وکړ دا یو فکر را روان دی او یو لوی خطر دا د سیاسي فکر څنګه اخلي ابو وسوره نور اخلي دا د القاعده نه طالبانو نه یا خطرناک شی را روان دی.
اجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن په خوا هم په جماعت اسلامي کې دننه د سخت دریزي فکر استازي پاته سوی دي، خو پر دې اوسنی دریزي د داعش وسلواله ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور لقبل هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفي محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفي محمد خو چې دی نه هغه هغه حیثیت نه چې کوم د منور حسن حیثیت دی. منور حسن باندې حکومت دې سوچو کې یو حکمرانان دي وایي زمونږ فوج دي مو وایي چې دوی به دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې څه روان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندې نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسمه دریض چې کوم د منور حسن د غاړې نه یا د سترانجلک د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامي د نور مشرانو غاړې نه راځي، دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه د تنازع او تصادم زیاتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شروع شوی و چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد یې په سنته طریقه اثر کې واخیست او هغه د جنګ دپاره په سیمه کې او په ریاست کې د جنګولو دپاره تیار کړ. دغه شان ما ته ښکاري چې یو بل دور په پښتونخوا اداره روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
جهاد دے سر خلاف جہاد دی ہو رہی جہاد وجہ خلاف کی جہاد اخبل وطن کے قائد وائز اخبل وطن کے جہاد پکار اخبل پال قانون خلاف نہ ہو یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو دی گانا ملک کے بعد کرنا یہ بس یہ حکومت وجنو یا بخل وجنو آخو آخو قانون آخو طول قانون شتا آئین مشتا قانون مشتا
او بل گیلانی صاحب چې منور حسن کدا بیان ورکی او خلق جهاد ترا غواړي نو آیا د پاکستان قانون او آئین کې داسې سیسک شته چې دغه پاټه باندې جماعت اسلامی باندې هم پابندی لګی دی شي؟
بالکل یې نشو او د پاټو پولیټیکل پاټې قانون هم شته دا نور فوجداري قانون هم شته دی آئین هم دا وایي چې داسې حالات پیدا کول کوشش کے وطن کے ملک کے خلاف اور کچھ تھا پارٹی ہم بندے کے دیشی یادے گی دے نیپ خلاف این پی نوا نیشنل آرمی پارٹی وا سیونٹیز کے انداز کے سر جوڑ سے
او دغه عدالت تبا آیا حکومت ریاست بزی که یو عام کس هم تلیشی
عام کس هم تلیشی دا عدالت کول دا هر پاکستانی دا اغسر دا حق لری چا پاکستان کے لیے سے حالات سو کول پیدا کول کوشش کی دا خلاف عدالت طلب شی حکومت دلش حکومت حکومت ریفرنس کالشی ہو عام شہری کالشی پٹیشن فائل کالشی
دا قانونی چارو کارپو افتخار گیلانی و چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې او سره زو بل راپور ته د پیښور ریسرچ لایبرری کې د افغانستان او پاکستان د موجوده حالاتو په تناظر کې د بهر ملکی ځواکونو د افغانستان نه د وتلو وروسته په دغه سیمه کې د امنیت په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې کارپوهانو استادانو او لیکوالانو برخه واغسته. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې
دغه دستوري ته خپل وینا کې د افغان چارو کارپو او خبریال عقیل یوسف زئی ویل چې موجوده وخت کې ښکاریږي داسې چې افغانستان او پاکستان خپلو پالیسو کې بدلون راوستی دی او دا د امریکایي او ناټو قوو وتلو وروستو حالاتو لپاره یو مثبت پرمختګ دی. دی مشال لیډو ته ویل
د کم ډیولپمنټ چې روان دی د راحیل شریف او بیا د رضوان اختر کابل ته تګ بیا د اشرف غنی صاحب اسلام آباد پینډې ته راتګ او د هغه نه فوراً بعد د راحیل شریف امریکې ته تګ دا د 2015 کم پریپریشن دے دغه یو ایسا دا او ډیر زیات امکانات د خبرې موجود دي چې د افغانستان حکومت خپل پالیسو باندې درسانی وکي امریکا د پاکستان او د افغانستان په حواله باندې په کنستراکشن باندې یا ریهابلیټیشن باندې فوکس ورکړي یا دغه لپاره بجټ ورکړي.
نو دا هم ویل چې افغانستان نوی حکومت د لرو قوتونو په ځای په ګاونډي هیوادونو زیات زور اچوي او دا د سیمې د راتلونکي لپاره یو مثبت خبره ده.
د اشرف غنی صاحب د پالیسۍ یو ډیر اهم برخه دا چې د کرزی غوندې هغه په انټرنیشنل فورسز انحصار نه کوي هغه په ګاونډي هیوادونو باندې کوي او په سټیک هولډرز باندې کوم چې ایران دی پاکستان دی رشیا د هندوستان دی او چاینا دی. زما خپل خیال دا دی چې دا یو نوې سببندي کې د دې ټول ډیولپمنټ اثرات زما خپل خیال دا دی چې په درې څلورو میاشتو کې به مخې ته راشي. دوی به تقسیم کار هم دغه کوي چې چاله به کوم کوم ذمهواریانې به راځي او د مانیټرنګ یو سیستم پکې هم دی. نو د دې به درې څلورو میاشتو کې به نتایج مخې ته راشي.
غونډې ته وینا کوونکي د پېښور او اسلامي کالج پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز ویل چې موجوده حالاتو نه خو دوی ډېر خوشبینه دي او د دوی په وینا د دواړو هیوادونو په رویو کې ډېر بدلون راغلی دی او کچرې په افغانستان کې امن راغی نو په ټوله سیمه کې به امن راشي.
ما دا داسې ښکاري چې اوس د ټولو د معاملې شراکت دار دي. هغوی ته دا اندازه لګېدلې ده کچرته موږ په دې منطقه کې ترقی غواړو پرمختګ غواړو نو بله لار نشته بغیر د دینه چې موږ یو بل قبول کړو. داسې ښکاري چې د خطې په دې صورت حال باندې ډېر په لویه پیمانه خبرې روانې دي. امید دا دی چې خطرف ته بدا حالات لاړ شي او که په افغانستان کې قراری راشي او د امریکې قواوې اوزی او دوی ته موږ یو ګریسفل لار ورکو دا یو ضروری خبره ده. نو امید دا دی چې موږ به بهترې طرف ته راشو.
دستوره کې برخه اخیستونکو نورو کارپوهانو لیکوالانو او خبریالانو وویل چې موجوده حالات ښایي چې چین پاکستان ایران روس امریکا سعودي عرب او هندوستان په ګډه باندې په راتلونکي کې د افغانستان د بیا ودانۍ او سوکالۍ لپاره منصوبو باندې کار پیل کړی دی او که داسې وشو نو دا به د ټولې سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره یو ګټور ګام وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په دغه ویب سائٹ باندې وخت وخت زمونږ ملګری د پېښور کوټې نه اسلام آباد نه او افغانستان د بلابلو خارون نه ویډیوګانې او تصویرونه را لګي غم کته شي لستمې بجې شوې دي راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو د بریوال کاکړ
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېد د افغان چارواکو په وینا د برید پرونی وخته د یایخیلو ولسوالۍ د غیبیخیلو په کلی کې سوې ده د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال رډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم لوړپوړی حکومتي یا امنیتي چارواکی نه و د پاکستان په کراچی شهر کې د اومینیشنل ګوند سیمه ایز مشر ډاکټر زیاودین وژل شوې ده ډاکټر زیاودین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د ماخستن لمانځه وروسته کور ته روان و د اومینیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نن سهار مشال رډیو ته وویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېده نس زغملای وسلوال طالبانو د ډاکټر زیاودین د وژلو پړه منلې ده د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون منځوري ورکړی دا افغان پارلمان په عین حال کې له ناتو سره هم یو بیل تړون منځور کړی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي د ولسی جرګې مشر عبدالروب ابراهیمی تیر ورځ اعلان وکړ چې د ولسی جرګې لوی اکثریت غړو د دې تړون په حق کې خپل رائے ورکړي دي د ایران د لنجمن اټپی پروګرام په اړه په ویانا کې ربانی خبري اترې نن پای ته رسیدي نن د دې لپاره او وروستۍ ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد د اټمی پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي
مهم خبرونه مو ورو ده سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابیا اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کې تر دې ورځې نه منور شاه تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه راټولې کړې دي د غدواړه راپور نه
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کمې تیزی سره اضافه روانه ده هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دي ادارې وايي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړه د درمیاني مودې انتخاباتو خبري کیږي خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاری ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې اراروان انتخابات به کال 2008 کې کیږي او هر پاکستاني به د هرې پارټي په کارکړدګي ووټ ورکوي ادارې زیاتوي د ترکه واحد لاردا ده چې آئین او جمهوریت نظام د نن چې کوم خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړي شي ادارې مخکلي کې د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کولای شي خدا مظاهره شدت پسنده او د قانون خلاف ورزه کې بدلول سره جمهوری عمل او ترقی په لار کې خند جوړې دي شي نو په کار ده چې سیاسي مسلې د مذاکرات د لارې په آئینی طریقه هواري کړي شي نو د سره به جمهوری ادارې او جمهوریت مستحکم وي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلی سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلی سیمو د کډوالو په سر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دی چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسب پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسب بندوبست وکړی شي ادارې وايي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به اغه طبيع اجازه نه وي دا خبره اکله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي د دې په اړه حتمی حکومتي بیان نه دی راغلی خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش وکوي نو په کار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلی مشران په اعتماد کې واخلي چې خپل علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي او دا کار د پوس په تعاون مقامي قبایل کولای شي ادارې زیاتوي د متاثره علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده ادارې اخیری کلی کې دا هم ضروری ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلی مشرانو په مرسته کار وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په پاکستان کې په دیورستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو ناره تر سترګو شوې چې داسې سرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هواد ته رسیدلې دي دیتا په اشاره سره دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاره خپل اداریا کې لیکي دا به زکه د حیرانتیا خبره نوي چې په تیر وختونو کې هم د سیمه ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي د ورسپاره په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو زلو موقع په لاس ورځي ورسپانه لیکي که هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته خپل یوه وینا کې ویلي وو چې په دې هېواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي وروسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو موقع ورکړه، او جنرال ضیاء د خپل امیریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مقابله نشي کولی، خو په کار دی چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وتلو پلان لري چې لوجې ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره به د روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. دې لړ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکې میاشتې په څلورمه نیټه په لندن کې کېدونکې یوې غونډې ته روان دی. په دې حق لا خپل یو لیکنه کې واشنگتن پوسټ وسپانه وای د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې به ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکار وي. اول دا چې نوموړی به نړۍ ته دا ښایي چې د حکومت خلکو ته هر ډول سهولتونه او امنیت ورکولی شي. دویم دا چې په دې هېواد کې د ښځو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره به ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلۍ مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندویه ادارو او ځینې هېوادونو په تیر حکومت تور لګاوه چې په بډو رشوتونو او درغلیو کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سولول مطبوعات تکتر کو اردن کو ایران وای د امکان نشتا چې تر سبا د نړیوال قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. لویدیزو ډیپلوماټانو هم په وینا کې د ایران د ټیمی پروګرام په اړه پروانو خبرو کې د جدي اختلافاتو خبره کړې ده. په دغه اړه نوریاس نوری راپور وړاندې کوي.
ایران وای د نړیوال قدرتونو سره د دې هواد اټومي پروګرام په اړه یو هر اړخیز توافق خای سبا تر لاسه نشي. د خبرې د ایران د محصلینو خبری اژانس اسما په ویانا کې د ایران دی مرکچی له قوله کړی ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته رسیدو لپاره سبا یعنی د نومبر 23 ورسته نیټه ټاکل شوې ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې په دې اړه خبرې تیزې کړې دي. د ایران اسنا خبری اژانس په ویانا کې د ایران د مرکزی پلاوی دی وغړي له قوله چې نوم یې نړۍ څرګند شوی ویلي کم وخت چې ورستۍ نیټه ته پاتې دی او یو شمېر مسلو ته په پام سره چې نور بحث ته اړتیا لري او باید حل شي. دا ناممکنه ده چې د نومبر تر 23 نیټې پورې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې که د یکشنبې تر شپې پورې موافقه ترلاسه نشي یو له انتخابونو دا دی چې د خبرو د غزیدو په اړه بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته پړاو د سیشن بي پورس پایل کړ. دغه خبرو هدف دا دی چې تهران له خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي او په بدل کې لویدیز هم پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په روانو خبرو کې برخه اخیسته پرون په ویانا کې وویل دواړه لوري سخت خبرې مخته وړي خو تر اوسه پورې جدي اختلافات په خپل حال پاتې دي.
جان کیری وای دلته زموږ خبرې اترې دی یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
ایرانی او لویدیزو ډیپلوماټانو چې په ویانا کې د روانو خبرو له جریانه خبر دي. رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ایران د یورانیمو د غني کولو د وړتیاو او د بندیزونو د لری کولو په اساسي موضوعاتو کې ډېر سره لري دي. ایران د لویدیز هغه ادعا ردوي چې د هېواد د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم درو بجو
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
او سره دردونکو یو ادبی راپور ته تیر ورځ په بنو کې د انجمن اردو او تنقیدی ټولنې د ادبی خدماتو په لړ کې شاعرانو او ادیبانو ته د ایوارډونو ورکولو او 59 کتابونو د مخکتنې دستور وکړه. په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا په شمول د بلابیلو سیمونو شاعرانو برخه واخیسته او پکې یو مشاعره هم وشوه. زمونږ همکار عمر دراز وزیر د مشاعرې له او دستوري له ورغلې ورځې چې په دغه اړه دغه راپور وکړ.
تیر ورځ بنو کې انجمن اردو او سپوږمۍ تنقیدی ټولنې په شریکه د 59 چاپ شوي کتابونو مخکتنې او ادبی خدماتو په لړ کې شاعرانو ادیبانو ته د ایوارډونو ورکولو دستور وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمونو شاعرانو ادیبانو ګډون درلود. لومړی برخه کې د 59 کتابونو سینګار د غزل، سپوږمۍ، ارباب رشید احمد فن او شخصیت، د امنزیر او د ازغو په بستره کې مخکتنه وشوه چې مقررینو یې خوبی وستایلې او خامه یې په ګوته کړې. دویمه برخه کې د ادبی خدماتو په لړ کې پروفیسر محب وزیر، پروفیسر همایون همدرد، عمر دراز مروات او نادر خان علیل ترسنگ یو شمیر شاعرانو ادیبانو ته ایوارډونه ورکړل شول. د پروګرام منتظم امیر زمان امیر مشال ریډیو ته وویل د ادبی خدماتو په لړ کې د شاعرانو ډاډ لپاره د ایوارډونو ورکولو دغه دستوره جوړه کړې.
د پینځه کې توبه مخکته نه کوي او ان شاء الله موږ کوم د ادبی کاوشته دا مې مهنت چې دا دغه سي جګي وو سږي سوتي دغه نه علاوه موږ هغه لیکوال شاعرانو ادیبونو چې چا د پښته د ویګانی ژبې د پراسو کردار د کړه د هغه تمیزه د ادب په حواله سره نه کې شخصیت په حواله سره ایوارډین موږ ورکای.
دغه دستوره تر غلې د پښتو وتل شاعر او ډراما لیکون کې پروفیسر همایون همدرد وایي د غشان غونډونه د جبې او ادب پرمختګ کیږي.
ډیر نسبتا چې زه ګورم نو د بنو ملګری په دې والا ډیر فعال او ډیر متحرک دي او جذبې سره او د جبې سره او د ادب سره د غیر غمینې اظهار تن کیږي. د غزل شپه وسم ما ته یادېږي من حاصل کوم چې کوم پښتني غمینې د جبې سره او د ادب سره غمینې لرونکي او پرونکي خو خصوصي توګه باندې شاعران دي باندې داسې خلک دي چې دا خواسم د معاشري سترګې وي. نو زما په خیال مشاعره او یا دغه پروګرامونه د ژبې د ودې لپاره او د ترقې لپاره یو زبردست مثال ګرځېدي شو.
د پروګرام په اخره کې یو خوندوره مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
مخپاینه کې ما ته ځان ښکارېږي تا تماشا زما د مخپاینه کې کېږي.
دی نزک نزک نازونه او رښتینه اداګانې تمستی لپس وختونه لمنه د سپرلو کې
من متوستي د روایتو یو حصہ د زموږ د پښتنو زړه پراته وي د وجرو مخې ته.
دلته کې ګام په ګام ظلمونه ناروا نه مدلته کې هر ځای تار په تار د غریب روان دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې تاسو په کور ایجنسی کې د سکولونو د حالت په اړه باندې اوریدل چې کوم سکولونه وران شوی دی پاره د غی د دوباره جوړولو کار څنګه روان دی او د ځای خلکو غوښتنې سدي د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کودی کورمې قبایلي سیمې د مخیزو ولسوای چې د دوی په سیمو کې د جینکو هلکانو کوم سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو او چې کوم نوي جوړېده په هغو ټولو سکولونو باندې دا مهال کار بند دی. د دوی په خبره په مخیزو کې د سکولونو د نشټوالي له امله د دوی د ماشومانو راتلونکي تیار ښکاري. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
یو څو سکولونو اعلان خدمت کړی دی، هغه ټنډریا شوي دي، اوس هغه باندې کار نه شروع کیږي. تقریبا دلته کې یو های سکول دی.
سکلا برون شي نو ټینټونه ربایږي چټیرو کې بس پرتی او برنګ نه تقریبا هفته دوه هفته جریوي. هغه سکون سبقي سکولو کې هغه منځیا شي
د مخیزو د سیمې د ولس په تعلیمي ستونزو باندې زموږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی دی.
په کورم ایجنسی کې د مخیزو سیمې زده کوونکي وایي چې دوی د تعلیم بنیادي سہولت نه محروم دي. زده کوونکو په خبره په سیمه کې جنکو او د هلکانو چې کم سرکاري سکولونه دي نو هغه ټول د ترهګرۍ ښکار شوي دي. جاوید رحمان په نامه د سیمې زده کوونکي مشال رډیو ته وویل چې حکومت ورته په سکولونو کې ټینټونه لګولي دي چې اوس په هغو کې دوی سبقونه وایي.
مو دلته ټینټونه دي، ټینټونه کې سبا کې آیو. سکلا برون شي نو ټینټونه ربایږي چټیرو کې بس پرتی او برنګ نه تقریبا هفته دوه هفته جریوي. هغه سکون سبقي سکولو کې هغه منځیا شي کول چې تیریږي مو کورسونه کمپلیټ نه وي. مو ډېر زیات متاثر یو.
په کور میجر سي کې د کال 2009 نه وروسته 60 ډالو تر مین شاوخوا نه جنګونه شوي دي. په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله په 2-5 کلو کې د خلکو کورنو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارې هم زیانمن شوي دي. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزي کورمې کې د شخړو په وخت شلو سکولونو زیان رسیدلی دی چې په دې کې 14 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. په مخیزو کې د ړنګ شوو سکولونو شمېره شپږ ده چې په دې کې دوه سکولونه د زنانو دي. په سیمه کې امن راتلو پس د مخیزو سیمې خلک خپلو کورونو ته واپس راغلي دي. خو ځایي مشر منیر خان مشال رډیو ته وایي چې دوه کاله تېرېدو پس هم تر اوسه د دوی ماشومانو لپاره سکولونه جوړ نه کړی شول.
پی صاحب دلته کې مخیزه ته راغلو، دورې وکړې او درخواستونه مو ورکړو. هغوی مو ته بیا یو څو سکولونو اعلان خدمت کړی دی، هغه ټنډریا شوي دي، اوس هغه باندې کار نه شروع کیږي. تقریبا دلته کې یو های سکول دی، درې بوایز پرائمری سکولونه دي، دوه گرلز دي، یو مډل دی، یو پرائمری دی. نو هغه سکولونه باندې اوس پرې کار نه دی شروع شوی. نو موږ غواړو د سکولونو باندې کار زر شروع شي.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال رډیو ته وویل چې بسیما کې تعلیمي ادارې بیا جوړول د دوی په ترجیحاتو کې دي. صادق خار نه شاوخوا 8 کیلومتره لارې مخزو سیمه د الیزو تحصیل په حدودو کې راځي، چیرته کې چې د 10,000 نه زیات د خلکو آبادی ده. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې ړنګ شوي سکولونو د بیا جوړولو لپاره د حکومتي چارواکي کوټلې ګامونه پورته کړي.
د مخیزو د ولس د ستونزه چې په یادو سیمو کې د وسلوالو لخوا په ړنګ کړل شوو او په نو سکولونو کار بند پروت دی. مې د کورمې قبایلي سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړي ساجد حسین توري مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. مخیزو دغلته یوه سیمه ده، د هغې سیمې خلک وایي چې دغلته کې په بعضې ځایونو کې د سکولونو ودانۍ شته، استادان پکې نشته او په ځینو ځایونو کې د سکولونو منظوري ورکړل شوې ده، کار پې مکمل نه دی.
بالکل صحیح خبر ہے. مخیزہ علاقہ ہائی اسکول ہم سر ہے، پرائمری اسکول ہم سر ہے، کالج میں مین وال جدار ہے، کیونکہ کرائسس کے حالات کیا بالکل اور انشیری ریڈیشن کا باقاعدہ پیسے چھول شیری ہے اور ان شاء اللہ اگر وہ باقاعدہ ٹینڈر کی جگہ وہ منہ جڑاؤں تو وہاں پورے خبر ہے استاذوں نے بالکل رمپ پر میں جلسے کی موجودگی ہم وہ باقاعدہ کم میں ایجوکیشن آفیسر تھے لوور پورم دے اپر پورم دے کا باقاعدہ پولیٹیکل ایجنٹ اور ان میں وہ مخصوص فل اختیارات ورکڑوں مطلب
توری صاحب دغه د مخیزو سیمې خلک وایي چې دغلته کې د سکولونو منظوري ورکړل شوې وه او ای ډی پی کې چې کوم سالانه ترقیاتي پروګرام کې کمې پیسې اخودې شوې وې، نو یو چارواکی دا مونږ مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه پیسې لیپ شوي دي.
نن خبره خدای لیپونه دي چې خلاص چلو چې چلو ډاډ ګورنر سردار نه صاحب چلو ګورنر خل واپس چلو هغه نه یو مېس دي بعد دی آرډر وکړو آرډر یې دا وکړنه چې کوم جینې کی مطلب دا دی چې ان به کومه دې بل څه څنګه نه کوتل نه کیږي او دا مطلب ختم کېدل نو موږ کې هغه مکمل دې چې دې کړو ختم کړو مطلب هغه سکول چې کوم سکول نه مطلب دې 1.25% نه ریکارډ کړو هغه فریز کړی دي هغه باندې په قاعده خلک ورو ته بهر لور دي عدالت ته پای کو کې کیس کړي دي. میں چلو امید ہے کہ چابا اس کی صحیح بانی واقعہ بانی کافی سارا رہے تھی اور منہ فلم دی اور نسرہ خبر شوی دے میرا کم کبائل سیمونو تا انگوین سیمونو تا 44 عرب 90 تا 50 عرب پوری روپائی ضرورات ہے میں دیکھتی بھی نیس پاٹا پر لے میں انڈیرین ایم این ایس میٹر بم در سارا وہ منہ بم مطلب پر پور پشنش پوتا سے ہم ہوتے وفات جاتا ایسی من کر رہا تھی جیسے خلق در سکیمون میں سر تو رہی تھی واقعہ بانی گورنمنٹ اگر آپ سے تمہیں خاص ایکشن ہونا کسو خبر ابھی میٹرو بس
بل توری صاحب تاسو پسیما کې چې کم دې طرح ګورو کم سکولونه وران کړو نو هغه ټول سکولونه سخه جوړ شوی دی خو ډیر داسې زین دي ډیر داسې سیمې دي چې هلته هغه سکولونو په کاغذونو کې خوشته چې دی باندې کار شروع شوی دی یا رخ شوی دی یا بیا جوړ شوی دی خو هغه په ځمکه نه ښکاري. توری صاحب دغه پیسو د فریز کولو یا د دې سکیمونو د بندولو بنیادی وجه سوا نو توری صاحب دا خو لکه هغه سکیمونا یا هغه زیګونا چې چرته واقع دغه سکیمونا پزمکه نو او پیسې خلکو اغسته وي نو په کار دا و چې د هغه سکیمونې بند کړي وي نو ټولو قبایلی سیمو کې دغه پیسې بند کړي.
مطلب خبر
بل د مخیزو په سکول کې په خاصه توګه استادو په دغه حلقه کې په عام توګه باندې د جینکو سکولونو تاسو مخکې خبره کړو چې تاسو زیات زور په دې راوړی چې د جینکو سکولونه جوړ شي خو د جینکو سکولونو هغه تعداد نه رامنځته کیږي کم چې تاسو توقع
دغه بل ټیم خبره دته نه لکه په دې علاقه کې کوم مخنځای کم از کم موخه چې راغو 5 کیلومتر کې دم د هغه علاقې هم نور کړم مېن چې دا یې په مخنځای کې هم پښتا او منډه په کم پښتا او ولیک کم پښتا موخه چې په خپل د دیناسو سکول ته کوم له هغه هاي سکول نه هغه نه لاندې منور په کوم کم کول نه شته چې هم مېن چې دا یې د کرایسیس وجینا او ولې موخه کې دې مطلب لري چې وقت میں دو کال میں سننا حالات ہوا جنہ باندھ کی تھی تقریبا 2008 9 سے 2013 پوری جگہ سنوں نہ باندھی اور اس مطلب ہے ممکن کہ کچھ سن نہ باندھی لوور کرم پادے کی قوم یہ تھی یا کہ پورے باندھ کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے پورے باندھ آج کے سنان نمبر کا دی اور مطلب ہے سٹوڈنٹ نمبر کا دی
او او تاسو یو خبره کړی و چې په کورما کې چې څومره کم استادانو یا کمی خزی استادانی وي یا سړی استادانو یا نور سټاف او داغې د پاره تاسو ویل چې یاره پراتلون کو سو مده کې باغه خلق واخلو خو لا تر اوسه نه دی اخیسته شوی
بالکل صحیح خبر ہے وہ تو بقاعدہ مطلب ہے دی حکومت والا بقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو کر لو سر کم اللہ کو کی خبر
ہے خبر ہے سر چدا استادان با اخلی او نن با اخلی او سبا با اخلی
بالکل یاشت مخکی تقریبا 40 پوری جمعکی نوشلی تا خپلا باندی نکورای نبین اچھر سے پس کس ماتے سارا زمین دی کبائیلی کم از کم شل زر نکورای پوچی نگا تا ہیل کم دی عراب ایڈیسیشن کم دی عراب ایڈیسل کے کم دی مختلف دپارٹمنٹ کی دی انشاءاللہ گو پا جمعن لگی دلی تا چمرا زر کی تی جانا سدارا شای سر تا اورا سی دی اگر چمرا خبر ہے تدہ جا کنی درنی تا اسلام آباد کی روان دی دیو جنم دا شای لگ لیٹس والے
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل